اوریدن کو فرخندا اسد نمو د سلورنی مو وجود خبرونو لندی اوریدو اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج زهیر ناور
نن د پیښور نخ پریدون کی مشرق ورسپانه خپل اداري په خیبر پختونخوا او فاټا کی په تعلیمي صورتحال باندې لیکلی او وای د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په خیبر پختونخوا کی اتلکه او په قبایلی سیمو کی د 15 لک زیات ماشومان له اسکولونو بهر دي او ممکن ده چې دا شمیره لدی زیات وي او دا چې د ماشومانو اسکول ته د نتلو یو شمیر وجوهات دي. د اداري په وینا چې اوس د خیبر پختونخوا گورنر او د تعلیم صوبایي وزیر چې په تعلیمي ادارو کی د 100% داخله مهم اعلان وکړو او وای چې دوی په اسکولونو کې د ماشومانو د داخله دو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. ادارې ته حکومت د دې اقداماتو په حق له زیاتوي چې په کال کې یو ځل داخله مهم شروع کول به د دې مسلې د حل لپاره پوره نه وي. د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به ډیر کار کول وي. یو خو به د ماشومانو د اسکولونو پریښودو مخه نیول وي، نو بل پلو به په چایلډ لیبر قانون باندې هم عمل درآمد کولوی او دارنګ یو شمیر نور اقدامات دي چې حکومت لپاره توجه ورکول پکار دي. نو هله به ممکن شي چې د صوبایي حکومت دا د داخله مهم سل په سل کامیاب شي. اداریا اخري کې وایي د دې سره سره میډیا له به هم خپل کردار لوبول وی او دا چې دا یوازې د حکومت ذمہواری نه ده، بلکې دې کې د مور او پلار هم ډیر لوی کردار دی. نو باید چې مدني ټولنې، مور او پلار او حکومت په شریکه سره د تعلیم لپاره کار وکړي او دا ځکه چې کامیابی یوازې په تعلیم کې پټه ده. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس په معاملې باندې د وروستیو کې ډیر ګرم بحث وشو او د حکومت او مخالف ډلې غړو په یو بل سخت ټکونه وکړل او تورونه یې ولګول. په پاناما لیکس کې په پاکستاني او سیاستدانانو لګېدلي تورونو د پلټنو لپاره حکومت عدالتي کمیشن اعلان کړو، خو مخالف ډلې وایي چې دا کمیشن ورته منظور نه دی. د ادارې په وینا په دې معامله کې چې د کوم پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلی دي، د دې ټولو نه د پلټنو ضرورت دی او داسې پلټنې چې ټول کام ته منظوري وي او د دې تحقیقاتي کمیشن لړکې د مخالف ډلې تجویزونه هم له نظر ویستل نه دي پکار. ادارې زیاتوي باید چې دې لړکې مخالف ډلې هم لږ د صبر نه کار واخلي او د دې په ذریعه د خپل سیاست بازار ګرمولو نه ډډه وکړي. نو پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره په اتفاق رائے سره یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې ټولو ته منظور وي او بیا دا هر څه دی ولستا پډاګه کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز آف انډیا ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وړاندیز ورکړی چې د پاکستان او هند ترمنځ د لانجو هوارولو کې مرسته کولای شي. بلخوا رویټر خبري اجانس لیکي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ماشومانو ته د زده کړو لپاره مشهور پروګرام سیسمی سټریټ په پښتو او دري ژبه کې شروع کړل شوی دی. د دواړو مقالو نورې برخې له ګولایا زاورو.
لهند خبرې دن کې ټایمز آف انډیا ورسپانې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د هغو سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ د کشالو هوارولو وړاندیز کړي. ورسپانه د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ویان دی سټیفنی ډوراک په حواله لیکلي چې د غړو هیوادونو ترمنځ د لانجو هوارولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د خپل دفتر اثر استعمالولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له هند سره د دواړه خیزه امن خبري ځنډولي. په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط د اپریل په 9 ویلي وو چې دواړه خیزه امن خبرې ترې د ځنډ ښکار دي. ورسپانه لیکي چې نوموړي په خبرو کې د هند د پلټنو د ډلې د پاکستان سفر په حق له سندي ویلي. هند تمه درلوده چې د پټانکوټ د پیښې پلټون لپاره یو ډله پاکستان ته ولیږي. په دې رسو کې د پاکستان د پلټونو یوې ډلې د هند سفر کړی وو. ټایمز آف انډیا ورسپانې د عبدالباسط د سرګندونو په جواب کې د هند د بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوراب خبري غونډه حواله ورکړې ده. وکاس په خبري غونډه کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا سرګندونې تکرار کړي چې پکې نوموړي ویلي وو دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي چې د خبرو اترو طریقې کار وټاکي. بلخو رویټرز خبر ایجنسی لیکي چې په لومړي ځل په افغانستان کې د امریکا مشهور پروګرام سیسمی سټریټ د زری په نامه خپرېږي. په مصر کې سیسمی سټریټ ته کوخا او په هند کې ورته چمکی ویل کیږي. دا پروګرام په امریکا کې ډیر زیات مشهور دی چې پکې ماشومانو ته ګډاګي زدکړې ورکوي. خبرې جانس لیکي چې د افغانستان یو مقامی پروډکشن کمپنی په پښتو او دری ژبه کې دا پروګرام جوړ کړی دی چې تیره اونۍ خپور شو. خبرې جانس لیکي چې زری د یوې جنۍ کردار دی چې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. په افغانستان کې له 15 کلونو راهیسې جنکۍ له تعلیم څخه بې برخې ساتل شوې دي. خبرې جانس د سیسم سټریټ ورکشاپ مرستیالې مشرې شیری ویسټن په حواله لیکي چې زری یوه ځوانه جنۍ ده، سکول ته ځي او دا یو قوي کردار دی. دغه ادارې د افغانستان د تعلیم چارو وزارت سره په ګډه کار کړی چې د ټولنې دود سره سمې خپرونې جوړې کړي. خبرې جانس لیکي چې سیسم سټریټ په امریکا کې په 1989 کال کې شروع کړل شوی و چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوو. د بلجیم څارنوالان وایي د پیرس د ترهګریز بریدونو په تور نیول شوی مشکوک کس هم هغه شخص دی چې د برسلز په هوایي ډګر له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیو. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک تره محمد ابرینی په تورستي وشنو او په تورستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی هم هغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځانوژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان وشل شول. بلجیمی څارنوالانو یو بل کس چې اوسامه کې یاد شوی هم په تورستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوسامه کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځانوژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تېره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل له وروستیو ځانوژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بې پیلټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي یو پلاوی یې ګمارلی چې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکی کسان وژل شوي او کنه.
د هغې په هکله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی. موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په هکله باندې ووایم.
د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي، د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت یوه بیان فرناندو استریلا وویل:
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مونږ کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونه په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته د تروریزم پر ضد دوه حملې کړي، خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبي سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
ملکی وګړي دي او مستغلی سم رسېدلی ده. د ولایت مقام سره امنیتي ملي سره له ټولو سره کښېښوي ده په هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداري ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مستقیمی خبرې پیل کړي. جان کیری چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې خبرې کولې، په ډاګه کړه چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سخت کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. رضوان مراد پاړای نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدلو لپاره دې د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه تېره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. د وی له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزې غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوې خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنګټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد.
دی ویلی نیک امرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات راوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملی. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دي. جان کری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جان کری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د یوې 15 کلنې دورې لپاره دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې د باختر ستوري. هر اونۍ دا کلتوري او ادبي خپرونه تاسو دپاره د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد چې خپله هم لیکوال دی، شاعر دی او خبریال دی، تاسو دپاره برابرۍ. راځئ چې واورو د نن د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې د نورولي سعید د نوي چاپ شوي شعري مجموعه زهر کدی د مخکتنی د غونډې رپورت د شمالي وزیرستان شوال سره تعلق لرونکي شاعر بهار وزیر سره لنډه شان مرکه او د ګلو هار په نوم د مشاعري رپورت زیر شوي دي. لومړی رپورت ترازو. نورولی سعید شینوار ځوان شاعر دی چې په ځانګړي اسلوب شاعري کوي. په دې وروستیو کې یې د زهر کدی په نوم د شعرونو ټولګه خپره کړه چې په ادبي حلقه کې یې د شعر د مینوالو پام ورواړوه. په ننګرهار کې جلالکوټ ادبي خوځښتي 13 اونۍ د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورت کې درکوو. د نورولی سید د زهر کدی د مخکتنی دغه غونډه چې د جلال آباد خاروالی د میلمستون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان، کابل او پکتیا څخه یو شمیر شاعرانو او لیکوالو هم برخه اخیستې وه. د جلال کوټ ادبی خوځښت مشر ارشاد راغند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په دې خاطرې د زهر کدی د مخکتنی غونډه جوړه کړي چې ځوان شاعران د شاعر د اندرونی کیفیت سره آشنا کړي.
سید شینوار یو محبوب شاعر د ځوانانو کې شاعری د هنر نه ډکه د ځان ته خپل ولاره خپل ژبه لري. د جلال کوټ ادبی خوځښت ملګرو لازم وګڼل چې د کتاب مخکتنه او د شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعری هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران داس د کی چې سید ولی خلکو ته محبوب دی، هم یغه د شخصیت څخه کمال چې هنر سره تړلی پی پوه شي، هم د شاعرۍ په خېګڼو باندې پوه شي چې هغه نه وسه زده کړي.
په زهر کدی باندې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو مقالې او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سادولہ پترت و. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول،
سعید داس شاعر دے چی آواز د غم جانان، غم دوران او شب هجران کی سینه لیکی، بلکې د خپل خاوري او خپل قام په سر د تیر شو لمبو وحشتونو ویرونو غمونو او ماتمونو خبرې په داسې لفظونو تصویر کړی دي چې د ده په شان د حساس ضمیر خاوندان به یې په لوستلو د کټ مخه ونیسي. حد وحشت دی زما په خاوره، پرک انسانیت دی زما په خاوره، داسې حالت دی زما په خاوره، آه قیامت دی زما په خاوره، قربان دی خدایا دنیا در واخله.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، نورولی سید په خپل شاعرۍ کې د شعر ارزښتمن توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړي دي.
سید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې یې هغه د شعر هغه ارزښتمن توکي چې دي، چې هغه خیال دی او فکر دی، هغه د ده په شعر کې شته. د ده په شعر کې یو ښېګړه دا ده چې دی د خپلې سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي. سعید ځوان دی او راتلونکی لري، هیله من یم چې په راتلونکي کې به دی یو ښه شاعر پاتې شي.
خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زهر کدی شاعر په ځینو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کارولي دي.
د دوی په اړه باندې چې کوم نظریات ما واورېده، موږ ته دا راوښودله چې نورولی سعید شینوار صاحب د ښو استعدادونو او د ښو وړتیاو لرونکی یو شاعر دی. تمه او هیله دا ده چې په راتلونکي کې به دی داسې څه به ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کړي. ځینې ټکي د هغه په شاعرۍ کې زما له انده کمزوری نه وي، مثلا په ځینو اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیفه خطاب کړی و، یا په ځینو ځایونو کې انسانیت ته توهینامیز الفاظ د ده په الفاظو کې راغلي وو. زه فکر کوم چې نننۍ غونډې په خپله سعید شینواري ته هم دا درس ورکړه چې د انسانیت سره باید په بد اخلاقۍ رویه ونه شي.
نورولی سعید شینواري خوشاله و چې ملګرو یې هغه درد حس کړی چې دی ور سره لاس او ګریوان دی.
ما ته اوس پته ولګېده چې زما نه زیات دردېدلي دا خلک دي چې ما سره ناست دي. هغه احساس چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرو چې زه به یو څه یم، هغه نن ما ته ملګري راکوي چې موږ ستا غږ اورېدلی دی، موږ تا سره یو شان دردمن یو. زما ارمانونه مړه دي، زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي. دا زما دپاره یو لویه خبره ده، یو لوی ډاډ دی.
د جلال کوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د کتابونو د مخکتونو په بڼه کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان شاعر رضوان الله چې په ادبي حلقو کې د بهار وزیر په نوم شهرت لري، پر پښتو ادبیاتو سربیره تاریخ، پولیټیکل ساينس او د پاکستان مطالعاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. تیره اونۍ ننګرهار ته راغلی او په بیلابیلو ادبي او کلتوري غونډو کې ګډون وکړ. له نوموړي سره مو جلال آباد ته په راتګ لنډشان مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
دا خو یو حقیقت دی چې پېښور او جلال آباد یا ننګرهار دیکھ ته چې سړی لاړ شي نو نه په کلتور کې څه بدلون شته دی او نه په لهجه کې، نه په هر څه یو دي، ځکه چې هلته پښتون پروت دی او دلته پښتون پروت دی. ډېره د خوشحالۍ خبره دغه ده چې د دې ځای خلک د هغه ځای خلکو ته دومره احترام لري چې زه ما خو سوچ نه وکړی چې دومره مینه هم څوک چاته لري
دلته تاسو په بیلابیلو مشایرو کې غونډو کې ګډون وکړو ځوانان شاعران چې تاسو واوریدل په خوا دینه واوریدلی شاعری د تسنګ ښکارا شوله
شاعری خو اکثر ما د دې کشرانو یاد دې نو ظلمو په فیسبوک هم لیدلې و خو ډیر خوشاله په دې شم التم زه خوشاله او مچ دومره خپل شاعری کیږي او د پښتو مستقبل ډیر ښه روان دی خو بیا ډیر خوشاله په دې شم چې د ښه شاعری سره ښه اخلاق هم درلودل نو دې خبره زه ډیر زیات متاثر کړم
په دې دوه درې ورځو کې په د فیسبوک اغه نالیدلی مخونه تا مخ په مخ ولیدل چې مخ کې مو په عالمي اروا کې پیژندل نو اوس په حقيقي دنیا کې تاسو سره ولیدل د دې د لیدونه تاسو سمره خوخي واخیستل
یاره ته په خده باور وکړ چې زه پرون بچ کله مشاعره ختمه شو زمانه به د خلک راچا پرې دل او تصویران به مخستل دوی چې کومه مینا ما ته راکړل نو زه نه پوهیږم چې دومره مینا ده د خلکو کوم ځای کې ساتلې او ما ته راکړل ډیر زیاتې شکر گزار یم حتی اوس د ملګرو سهار راته ارباب صاحب چکال کوکړو چې چیرته زه ډیر وختي را پاسې دلم خو د خلکو د دین نوزګای چې یو به ویل چې چا یو سکور وټی خو په دې زه یو لس بجې خالی زده تر ورسېدل نو دومره مینا ما سوچ نه وکړی چې څوک چاته دومره مینا مرکوي
د ادیبانو فرهنګیانو او شاعرانو چې په خیبر پختونخوا کې اوسېږي او یا دا چې په افغانستان کې جلال آباد کې اوسېږي د دوی ترمنځ دغه تګ را تګ دا به زمونږ په دغه ټولنیز آداب او په ادبی بهیرونو باندې سسنګ ارزوي
یو خدا ته چې فیسبوک مونږ ته دا کار ډیر آسان کړی دی ځکه چې ما د نیم ملګری همصنفیان خو نه وو یا گاونډیان خو مې نه وو خو دا پیژندګلو د فیسبوک نه جوړه شوه او زه چې راغلم او دلته مې د دې مینه ولیدله یا دوی چې اوس هلته راشي دا تګ را تګ زه خو یم چې دا به ډیر غټ کار وشي او د یو قوم د یووالي یو د رښتې په دغه ځای کې پته لګي چې دوی هلته راشي او مونږ دلته راشو نو سړی ته په خپلو سترګو پته ولګي چې یار دا خو سشته دی په دې قومونو یو رشته لري د خلک
بهر صاحب کله چې ته په تورخم را واوښتلې چا خو ستاسو مزاحمت ونه کړ
نه زما خو بالکل دا راته پته مون لګېده البته دا یو خوشحالي خوښي مې ظاهره کړه چې زما دا خواهش و چې زه زاړه ملګري ووینم نو هغه ما ته په تورخم هم ولاړ وو او زه چې د هغوی سره کېناستم او ډېر زیات خوشحاله شوم پرون را سره ته د کور نه او ملګري زنګونه وهي چې راشه دلته څه کارونه دي خو زما زړه نه غواړي چې زه واپس لاړ شم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ننګرهار کې ځوان ادبي بهیر د تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو په خوا کې هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره جوړوي چې په لسګونه ځوان شاعران پکې راټولېږي سکل یې هم یوه لویه مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو
زمنګ وطن ته د ګلونو سرا غې غې ټکا دا زمنګ دارمانونو سرا تاته سپین غر سلام کړي تاته ګدر سلام کړي تاته دلبر سلام کړي منګې په سر پیغلی عادت کا ګدرونو سرا غې غې ټکا
د خوشال مومن له هنجری نه راوتلې دا ترنم د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه راوتلې چرته چې ځوان ادبی بهیر د ګلو هار په نوم خپل کلنۍ مشاعره جوړه کړې وه او په لسګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلو هار په نوم کلنۍ مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي
ننګرهار د علم ادب زانګو ده دی ګلونو خار ده نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعری وینم موږ هم پاندې هله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندې وساتو او هر کال دغه مشاعره تر سره
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه ویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونه استاسې په وړاندې ګدو
صحبت څنګه خپش زار دي شم تو وایا چې درته وایي راتلې نه شم خپ قربان زب همداسې خخوم د هر ارمان مړې ته مې همداسې ارمانونه قتلوه قربان اکرام وایا دې رنگ دې داسې زیړ ولې اکرام و اکرام او شو پتا سب قربان
د محبت نه کنارو کې پښون سنگ ویزار ترا توایا غرغرو کې بشون سنگ ویزار زه کشایر اش وینازکی بیا وسمه پوشی چې په جنونو فلسفو کې بشون سنگ ویزار ته ځن کدن ورسته شیبه د پختون دغه نارا خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون سنگ ویزار
په مشایره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلی ویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلی راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واورېدل
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واورېدل ډېر خکلی خکلی پیغامونه لرل ډېر راغنده پیغامونه لرل بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینی چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپله لورونه کړې ده د پسرلي موسم دی د نن دا میده میده باران او په دغه باران کې بیا دغسې شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څېر جنګ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د راغنده پیغامونو هغه پیلامه ده د دغه پسرلي تر تمامېدو پورې باید هره اونۍ دغلته موجود بهیر په دغه برخه کې لږه خواري وکړي تنظیم یې کړي او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو را میدان ته به شي
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسي
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
ایا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یان څه پخواره زاره خود
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس